السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2013 کال د فروری د میاشتې 15 منیټه ده. ملیحه میر ساده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرام تاندې هیلې لرو، خو اول خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
ستړم شهرون بيد دی وخت مهم خبرونه د پاکستان پنجاب صوبې حکومت په جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن بندیزونه عملی کړی دي او ټولې اساسې ورلا قبضه کړی. ملګرو ملتونو ویلي تیر کال په افغانستان کې 10,000 کسانو ته مرګ جوبلا اوریدل ده، او د امریکا د فلوریدا ایالت په اسکول کې په اوبرید کې 19 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پنجاب صوبې حکومت په جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن بندیزونه عملی کړي دي او ټولې اساسې ورلقبضه کړي. په جماعت الدعوه ډلې د هند پر ضد د بریدونو تورونه دي. د واکمن مسلم لیگ د نوایان صدیق الفاروق پرون په دغه اړه مشال لیډو ته وویل د وفاقي حکومت د امر نه وروستو د صوبې حکومت په مرید کې د جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن اساسې او ادارې په خپل کنټرول کې اخیستې دي.
جو ادارے انہوں نے تعلیمی ادارے اور دوسرے مختلف
دوی چھ ادارے جوڑے کڑو لکھ تعلیمی وغیرہ غا حکومت پخپل کنٹرول کی اخیستی دی. حکومت دوی پر بانکی حسابونو یا اکاؤنٹونو ہم بندیز لگولے. دوی بچ د خیر کھیگنے کارونا کول ہغه ہم ختم کڑلا او چھ د قربانی د چاروی چرمنی بیٹول ولی پر اگے ہم بندیز لگاو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تیر ونه د کال 1990 د ترهګرۍ ضد په قانون کې بدلون راوست او ریاست له دا غړډلو او سازمانونو پر ضد د ګامونو اخستو واک ورکړ چې د ملګرو ملتونو امنیتی کونسل ور باندې بندیزونه لګولې دي. د پښتون اجغورنې غورځنګ مشران وایي نن د 215 کسیز پلاوی په شمالي وزیرستان کې د پوځي چارواکو سره د خپل غوښتنو په اړه خبرې کوي. د غورځنګ یو مشر محسن داوړ مشال لیډو ته ویلي د په مشرۍ کې 215 کسیز پلاوی نن په میرانشاه کې د شمالي وزیرستان د پوځي څانګې د مشرانو سره ملاقات کوي او د هغې سره به د هغې د غوښتنو او حکومتي ژمنو په اړه خبرې کوي. داوړ وایي چې دا ملاقات د اسلام آباد د درنې یوه کړې ده. یاد دی وی چې د پښتون اجغورنې غورځنګ د فروری په 10 منیټه په اسلام آباد کې خپل لسورځنۍ ناسته تر هغه وروسته وځنډوله چې د پاکستان مرکزی حکومت ورسره د غوښتنو پوره کولو ژمنه وکړه. بلخوا سپریم کورټ د نقیب مسعود او نور یو شمېر پښتنو په وجنه تورن پولیس ایس ایس پی روان ورته ویلي چې سبا له عدالت ته حاضر شي. ملګرو ملتونو ویلي تیر کال په افغانستان کې 10,000 کسانو ته مرګ جوبلا اوریدل ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی میشن یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر لخوا نن په خپور شوی یو راپور کې راغلی چې په کال 2019 کې په دغه هیواد کې 3,438 عادي وګړي وژل شوي او نور 15 کسان جوبل شوي دي. په راپور کې راغلي چې ډیرو خلکو ته مرګ جوبلا په ځانمرګي بریدونو او په ځمکه کې د خښو ماینونو د چاودېدو له کبله اوریدلې ده. په راپور کې راغلي چې د عادي وګړو د وژنو د 15 برخې ذمهوار حکومت پلوه ځواکونه دي. یوناما ویلي دي په وژل شوو او جوبل شوو کې ډېره برخه د ښځو او ماشومانو ده. تمه دا چې راتلونکې اونۍ د پاکستان یو جګپوړې پلاوی د کډوالو پر مسلې د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون په کابل کې وویل چې له دې پاکستانی پلاوی سره به په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه خبرې کوي. بل لور ته پرون په اسلام آباد کې د ناروې سفارت په کوربتوب د مرسته کوونکو هیوادونو سفیرانو او د نړیوالو ټولنو یو شمېر استازو غونډه وکړه. په دې ناسته کې چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال هم پکې برخه اخسته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو پر بهیر خبرې وشوې. طالبانو په یو لیک کې چې پرونی خپور کړ د امریکا له خلکو غوښتي دي چې پر خپل حکومت فشار راولي چې له افغانستان ووځي. په لیک کې راغلي په افغانستان کې د امریکا جګړه تر ټولو اوږده ده چې په ټریلیونونو ډالره خرڅ پرې راغلی دی. دغه مکتوب د امریکا د خلکو چارواکو غیر دولتي موسسو او د کانګرس د سوله غوښتونکو غړیو په نوم استول شوی دی. په لیک کې طالبانو د امریکا سره د مخ په مخ خبرو خپل وړاندیز بیا تکرار کړی. امریکا دا وړاندیز په بار بار رد کړی او ویلي دي چې مذاکرات باید د وسلوالو او افغان حکومت ترمنځ شي. د طالبانو په لیک کې د پراخ بنسټ حکومت ژمنه شوې او د ښځو د تعلیم په ګډون د ټولو د حقونو په خوندي کولو ټینګار شوی. په لیک کې طالبانو ظاهرا د واک د ویش خبره رد کړې او ویلي دي چې دوی د حکومت جوړولو حق لري. د امریکا د فلوریدا ایالت په اسکول کې په یو برید کې 19 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د اسکول په خوانی زده کوونکي پرون په اسکول کې ډزې وکړې او د لویانو په ګډون د اسکول 19 زده کوونکي وژل. د نیکولس کروس په نوم دغه 19 کلن زده کوونکي انتظامیه د قوانینو نه منلو له کبله له اسکول وستلی وو. یو سیمه ایز چارواکي سکاټ اسرائیل پرون یوې خبري غونډې ته وویل نیکولس کروز د وژنو نه یو ساعت وروسته ځان پولیسو ته حواله کړی دی. په وسلو د بندیزونو غوښتنه کوونکي یوې ادارې ایوري ټاون فار ګن سیفټي ویلي چې په امریکا کې په روان کال کې دا په سکولونو کې د ډزو 13مه پیښه وه. په کویت کې د نړیوال کانفرنس برخوالو پرون د عراق د بیا رغونې لپاره د 1.5 بلیون ډالرو مرستو ژمنه وکړه. عراقي چارواکو د 80 بلیون ډالرو مرستو هیله لرله. د مرستو تر ټولو ډیره ژمنه ترکیه کړې ده او ویلي دي چې په عراق کې به د 15 بلیون ډالرو سرمایه کاری او مرستې کوي. برتانیې تر لسو کلونو پورې هر کال د 1 بلیون ډالرو او اروپایي ټولنې د نږدې 500 ملیونو ډالرو ژمنې کړې دي، خو امریکې د عراق سره د نوو مرستو ژمنه نه ده کړې. او د امریکا د خزانې وزیر ویلي د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د مداخلت په بدل کې به د شتمنو روسیانو پر ضد نوي بندیزونه عمل کړي. سټیون منوچن پرون د سینټ فینانس کمیټې ته د وینا په وخت زیاته کړې د دغه بندیزونو په عملي کولو په توندۍ سره کار روان دی. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان حکومت ناقانونه ګرځول شو ډلو جماعت داوا فلاح انسانیت فاونډیشن باندې بندیزونه لګولي. یو کارپو د دغو ډلو پاړه وای
سربازګیری یعنی خلکو د برتی کولو یو ذریعہ استعمالوله خیریه کارونه خو کار دی، خو دا چې د خیریه کارونه خو دې لپاره نه چې خلکو سره امدادو دی، مطلب د خپل د تنظیمونو لپاره افراد کتلو.
د پاکستان انساني حقوقو وزارت وای په 13 کالو کې پر ماشومانو د جنسي تیري تر 19000 زیات کیسونه مخې ته راغلي دي، خو کارپوهان دا شمیر تر دې زیات بولی او وای
خو حالات بدل دي. اوس ماشومان تربیت کې دام یو ایسه جوړول پکا دي ځکه چې څو پورې دا یاره ماشوم دلنه ذهن نه ده وته، نو دا کیسونه به روز در روز زیاتېږي.
په هفتوار پروګرام تاندېهی لیکم په قومي تحریکونو کې د ښځو رول طاقت نه کړی ده.
په دې سخت ایشوز باندې आवाज نه چوتول شو. سړی چې کم زموږ والا و پغین اول زنانه او چت کړي وو
چې زمون د خصو نه بغیر ګډي کوي. یو موومنټ هم داسې نشي چلے دی.
لمشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د پاکستان حکومت ناقانونه ګرځول شو ډلو جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن باندې بندیزونه لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له 1300 میاشتو راځي په دې هڅه کې دي چې ځان په هغه فهرست کې د شاملېدو نه خوندي وساتي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوالې ادارې لخوا جاری شوی دی. په دې فهرست کې هغه هیوادونه ګډون لري چې له ترګرۍ سره د مالي مرستو د مخنیوي په لړ کې ناکام دي. دا چې پاکستان پر یادو ادارو بندیزونه لګولی د اسرار عالم مومن په دې رپورت کې به واورو.
د حکومتي ګوند ویاند صدیق الفاروق مشال ډو ته ویل چې د شورو یا چار شنبه پورې حکومت د جماعت داوا د دینی مدرسو او طبي مرکزونو په خپل کنټرول کې اخیستل پیل کړل.
دوی چې ادارې جوړې کړې وي لکه تعلیمي وغیرہ هغه حکومت په خپل کنټرول کې اخیستې دي. حکومت د دوی پر بانکي حسابونو یا اکاونټونو هم بندیز لګولی. دوی بچ د خیر ښېګڼې کارونه کول هغه هم ختم کړل او چې د قربانۍ د څارویو څرمنې به ټولولې پر هغه هم بندیز ولګاوه.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا د مالی بدنوانیو د څار یوې ادارې ته خواست کړی چې پاکستان په هغه فهرست کې شامل کړي چې پکې د ترګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو څار کیږي. تمه ده چې د یاد ادارې د غړو هیوادونو غونډه را روانه اونۍ په فهرست کې وشي. د پاکستان حکومتي ګوند ویاند صدیق الفاروق هم دا خبره مني چې د نړیوال فشار له کبله یې حکومت په جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن بندیز لګولې، خو نوموړی دا هم وایي چې پر دې خیریه ادارو یې تر دې دمه ځکه بندیز نشو لګولی چې دې ادارو ته د هیواد دننه د یو شمېر خلکو ملاتړ ترلاسه و. زموږ حکومت ټولو ته د دې خبرې د ثبوت په رسولو کې بریالی شوی دی چې هغه ډلې چې په نړیواله توګه تر بندیز لاندې دي پر هغوی به بندیز لګوي، نو ځکه موږ ادارې هم په خپل واک کې اخیستي دي او بل د خدای شکر دی چې په ولس کې چې پخوا څه ناڅه ملاتړ لاره هغه هم اوس نه لري. خود پاکستانی پوځ او پخوانی لیفټیننت جنرال خالد مسعود بیا وایي د خیریه ادارې چې په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلوالې لشکرې طیبه ډلې څانګې دي، د دې لپاره پرې پاکستان حکومت بندیز نه لګولو چې د په خبره د ادارو په کشمیر کې د هندوستان د جاریت پر وړاندې مزاحمت کې مرسته کوله. نوموړی وایي څنګه چې په کشمیر کې هندوستان ظلمونه کوي نو هغه د پاکستان پالیسۍ متاثره کوي، نو ښکاره خبره ده چې پاکستان نه غواړي هندوستان په کشمیر کې ظلمونه وکړي. البته اوس د پاکستان کوشش دی چې مسلې د سیاسي لارو احوار کړي او دا یو ښه ګام دی.
کوشش ہے پاکستان کی کہ سیاسی طریقے سے معاملات کو حل کیا جائے.
امریکا جماعت دعوا او فلاح انسانیت فاؤنڈیشن د ترهګری ګرځول شبې ډلې لشکر طیبه ترهګری څانګې ګرځولي. دا ډله چې په 1978 کال کې حافظ سعید جوړه کړي، امریکا او هندوستان یې د ممبئی بریدونو لپاره تورنوي، خو حافظ سعید بیا په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. رټرز خبري ایجنس لیکي د حافظ سعید پراخه نیټورک چې په کې 300 مدرسې، سکولونه، اسپیتالونه، یو خبرندویا ټولنه او د ایمبولنسونو سرویس شامل دی، د امریکا لپاره د خاص اندېښنې وړ دي. د سیمه ایزو چارو پوه پراسیاب پټک وایي دا ادارې د خیریه کارونو په نومو د وسلوالو ډلو لپاره وسلوال برتی کوي.
سربازګیری یا د خلکو د برتی کولو یا د خلکو د نږدې کولو یو ذریعه استعمالوله. خیریه کارونه ښه کار دی چې څوک یې کوي، خو دا چې دا خیریه کارونه خو دې لپاره نه چې خلکو سره امداد دی، دې مطلب خپل د تنظیمونو لپاره دغه انتها پسندو لپاره افراد کتلو.
دا په راسحال کې دا چې د جمعې په ورځو د پاکستان د قانون او انصاف وزارت اعلان وکړ چې ولسمشر ممنون حسین د یو ارډیننس د لارې د ترهګرۍ پر ضد د 1999 کال په قانون کې بدلون کړی دی. د دې ارډیننس د لاندې به ټولې هغه وسلوالې ډلې د بندیز لاندې راځي چې د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل ورباندې بندیزونه عملي کړي دي.
د مشال ریډیو
د زیارت تورځي
خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسه 4 بجو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو وړاندیز کړی دی. دا وړاندیز کابل ته نه دی شوی، واشنگټن ته شوی دی. طالبانو دا خبره څه باندې 2 اونۍ وروسته تر دې کړې ده چې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو نه دی. بل لوري ته په وروستو کې په کابل کې د طالبانو په 2 خونړیو بریدونو کې شاوخوا 1.5 سل کسان ووژل شول. په دې بریدونو پسې ولسمشر اشرف غنی وویل چې له هغو طالبانو سره چې ملکي افغانان وژني مذاکرات نه کوي. احمد شیبر تفصیل راکوي.
طالبانو په یوه لیک کې د امریکا له خلکو او په کانګرس کې د دوی په وینا له سوله غوښتونکو غړیو غوښتي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د سولې خبرو ته وهڅوي. په دې لیک کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خپور کړی دی، د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته اشاره نه ده شوې. د ولسمشر اشرف غنی د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت پر خپل دریځ ولاړ دی، له هغو طالبانو سره چې ملکي افغانان وژني خبرې نه کوي.
ګروههایی که دست به جنایت میزنه و دست به کشتار،
هغه ډلې چې جنایت کوي او ملکیان وژني او بیا د خپل جنایت مسولیت په غاړه اخلي، له دې ډلو سره حکومت مذاکرې نه کوي. دروازې د دغو ډلو پر مخ تړلې دي، خو هغه ډلې چې له دغه ډول تروریستي جنایتونو څخه خپله کرکه څرګندوي او چمتو دي چې د افغانستان د اساسي قانون ارزښتونه ومني، د جګړې لاس واخلي، د دغو ډلو پر مخ کېدای شي چې د سولې دروازې پرانیستې وي. د روټرز اژانس په وینا په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو سختو بمباریو طالبان مجبور کړو چې د 2 ولایتونو له مرکزونو او د 1 شمېر ولسوالیو له مرکزونو پشا شي. خو طالبانو په خپل مکتوب کې لیکلي دي چې د سولې دا وړاندیز دا معنا نه ورکوي چې دوی له جګړې ستړي شوي یا یې اراده کمزورې شوې ده. د اگست په وروستیو کې چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ستراتیژي اعلان کړه، تر هغې راوروسته د طالبانو جبهې جګړې کمې شوې دي، خو په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې دوی سترې حملې وکړې چې لږ تر لږه 150 کسان پکې ووژل شول. د جنوري په 28 چې په کابل کې طالبانو د امبولانس په واسطه د موټر بم حمله وکړه او تر سلو ډېر کسان یې ووژل، د امریکا ولسمشر وویل چې موږ له طالبانو سره مذاکرات نه کوو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبر ورکوي چې طالبانو امریکایي سناتور راند پاول ته بلنه ورکړې ده چې د دوی د قطر دفتر ته د خبرو لپاره ورشي. پاول هغه سناتور دی چې د سپینې ماڼۍ پر نوې ژمنه یې انتقاد کړی. ده ویلي دي چې د واشنگتن دا ژمنه چې د دې کال په ترڅ کې به 45 میلیارده ډالر په افغانستان کې ولګوي داسې معنا لري لکه څوک چې له کړکۍ پیسې بهر ته اچوي. که څه هم طالبانو په خپرې کړې اعلامیې کې یوازې له امریکایانو سره پر خبرو ټینګار کړی دی، خو د سېشنبې په ورځ اسوسییټډ پرس اژانس په یو راپور کې څرګنده کړه چې طالبان د افغانستان د ملي امنیت له عمومي ریاست او د ملي امنیت د شورا له دفتر سره په تماس کې دي. په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې دوام لري، خو له افغان حکومت سره په تماس کې نه دي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدراز شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور هور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې مشران وایي نن له پوځي چارواکو سره د خپلو غوښتنو په اړه خبرې کوي. د دوی ځینې غوښتنې دي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي او د لادرکه کسانو موندلو لپاره دې کار وشي. بلخوا پاکستان سپریم کورټ د نقیب مسعود په وژنه تورن راو انوار ته ویلي دي چې سبا له د جمعې په ورځ عدالت ته حاضر شي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې نقیب مسعود د قاتلانو نیولو په ګډون د نور غوښتنو لپاره په اسلام آباد کې د ترسره شوې دنې یو مشر محسن داوړ وایي چې دوی په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټې د شمالي وزیرستان د پوځي څانګې له مشر سره په میرانشاه کې ملاقات کوي.
یو چې کوم زمونږ بنیادي مطالبات وو دا د زلینډ ماینز خبره وه چې کوم سعودنه کېږي په دې زمونږ ماشومان مري او بیا نه پس دا غټه خبره ده چې پوسټونو دا مسله شوه وسره وسره چې کوم دا کوم دا کوم پیښې وشي لکه یا حمله وشي یا چرته چاودنه وشي نو هغې نه پس بیا چې په ټول کلو باندې کوم زیاتې او کوم ظلم کوم وهل ټکول ته رہی نو دا دا هم یو ډېره غټه ایشو ده. دا به هم ورسره ډسکس کوو. وطن کارډ مسله ده
داوړ وایي چې دا ملاقات د اسلام آباد درنې یوه کړۍ ده. یادې وي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 10 په اسلام آباد کې خپله 10 ورځنۍ ناسته تر هغو وروسته ختمه کړه چې د دوی په خبره د پاکستان حکومت ورته په لیکلې بڼه ورکړي چې غوښتنې به یې منل کېږي. د دوی ځینې غوښتنې دي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي، د لادرکه کسانو موندلو لپاره دې کار وشي او د نقیب مسعود وژونکو ته دې سزا ورکړل شي. په اسلام آباد کې د ترسره شوې درنې یو بل مشر مجاهد وزیر چې نن د وزیرستان پوځي چارواکو سره لیده کاته کوي وایي د دوی د ملاقات هدف دا دی چې څرنګه د یاد غوښتنو عملي کولو لپاره یو ګډه کړنلاره وټاکل شي.
کرفیانو چې د شپې چپی والی کېږي کنه او لوکل سطح باندې چې کوم خلکو سره د آرمی مسلې دي نو دا به ټول ډیسکس کیږي او چې کوم دې حل به راوباسي چې اوس مونږ څنګه تګلاره خپله کو چې دې حل راوباسي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوري په 26 وروسته له هغو لاریون او بیا د فروری په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې درنه پیل کړه چې د کراچۍ پولیسو یو پخوانی چارواکي راو انوار د جنوري په 14 د وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسعود له ترګرو سره د تړاو په تور وجلو. خو وروسته سرکاري تحقیقاتي ډلې وویل چې نقیب مسجد بیگونا وو. له دې پس د پاکستان سپریم کورټ هم د یاد پیښې از خود نوټس واخیست او د نهې په ورځ د چیف جسټس حاکم نثار په مشرۍ د درې کسیزه ججانو بینچ د نقیب مسجد د وژنې په اړه د مقدمې اورېدنه وکړه. چیف جسټس د اورېدنې پر مهال د راو انوار یو خط هم ولوستلو چې د سپریم کورټ د بشري حقونو څانګې ته یې لیږلی وو او د پولیسو مشر وویل ښکاري په خط لاسلیک د راو انوار دی. په یاد خط کې راو انوار عدالت ته ویلي وو چې هغه بې ګنا دی. نوموړي د استخباراتي ادارو د افسرانو د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه اهم کړې چې د په خبره د سند صوبې د پولیسو نه علاوه نور پولیس دې پکې اهم شامل کړل شي او دا کمیټې دې بیا د پیښې پلټنې وکړي. عدالت د نوې کمیټې جوړولو امر وکړ او د راو انوار حفاظتي ضمانت یې منظور کړ او نوموړي ته یې سبا له د جمعې په ورځ عدالت ته د حاضرېدو حکم وکړ.
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیش چې مونږ چرچ وو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاغې باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکړي.
د بلاسټمي موږ په خپل ډول چټ کړی د پارلمان کې.
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان بشری حقوقو وزارت د شمیرو تر مخه په دغه هیواد کې له ماشومان سره د جنسي زورونو سره باندې 10,000 کیسونه رپورټ شوی. د بشری حقوقو وفاقي وزیر پرون قومي اسمبلی ته د دغه شمیرو وړاندې کولو په وخت په ورته پیښو د افسوس څرګندونه وکړه. ویل چې په ملک کې د ماشومانو د تحفظ قوانین موجود دي خو عملي کیږي نه. بلخوا د ماشومانو د حقوقو یوې ادارې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا مشر وای د ورته پیښو په مخنیوي کې د حکومت ټولنې او د مور پلار رول ډیر مهم دی. تفصیل اسرار علمومن راکوي.
د پاکستان قومي اسمبلی غونډې ته د شروع پر زول شول چې په دې هیواد کې د 13-15 کلونو په اوږدو کې له ماشومانو سره د جنسي زورونې 10,025 کیسونه رپورټ شوي دي. خو د ماشومانو د حقونو ادارې سپارک د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا څانګې مشر جانزیب خان تېر ورځ مشالډو ته وویل چې دا شمېره له دې هم زیاته ده ځکه چې دا قسمه اکثره کیسونه نه رپورټ کیږي. نوموړی وایي چې پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي په برخه کې د حکومت ټولنې او مور پلار رول ډیر مهم دی.
اوس خو حالات بدل دي شو اوس په کده ماشومانو ته لکه دا په کور کې دا یو تربیت کیږي نه تربیت کې دا هم یو ایسه جوړول پکار دي چې لکه کدا څه قسم حرکتونه څوک تاسو سره کوي یا دا څه قسم غلط قتل کې یا غلط داسې خبرې کې یا تاسو باډي پرایویټ پارټس دا کې کته د کټچ کې اوس پکار دي چې لکه دا خبرې مخې له راشي ځکه چې څو پورې دا یاره د ماشوم جوړنه ذهن نه ده وته نو دا کیسونه به لږ دا شان روز در روز زیاتیږي.
جان صاحب خان تور پورې کړل چې د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې ځنې د ماشومانو د خوندیتوب څانګې په دې وروستیو کې تړلې دي. قوانین نه عملی کوي او تر دې پورې چې دا سروې یې اهم نه ده کړې چې څومره ماشومانو باندې جنسي تیری شوي. خو د خبر پښتونخوا د ماشومانو د حقونو د کمیشن مشر اعجاز خان بیا دغه تورونه ردوي او وایي
چایلډ لیبر سروې پر وړاندې کې چایلډ لیبر پالیسی منظور او بل خبر دا چې په دې والي سره موږ یو چایلډ پروټیکشن پالیسی جوړو چې په هغه کې د ډیپارټمنټس رول چې کوم دی هغه موږ کلیئر کړو وایو. ها دې کې د انویسټیګیشن چې کوم دی یو ډېر ښه طریقې سره په کار دی موږ پای باندې فوکس کوو موږ پولیس ډیپارټمنټ سره پراپر لګان باندې چیرې مطلب په دې کیسونو کې پراپرلی پازیټیولی او بهترین طریقې سره انویسټیګیشن وشي
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکو ادارو له مشالډو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې هر ورځ د 11 ماشومانو سره په څنا څه شکل کې جنسي زیاتیا کیږي. او باید په دې اړه سخت پالیسی جوړ کړل شي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي او غیر سرکاري اداره ساحل په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2019 کال کې په پاکستان کې له ماشومانو سره 4109 د جنسي زیاتی پیښې رپورټ شوي چې پکې د زنو تعلق له خیبر پختونخوا سره وو. د براسیال کې دا چې تیره میاشت په مردان کې پر یوې ماشومې جینۍ جنسي تیری او د هغې د وژلو وروسته په پاکستان کې ټولنیزو رسنیو پر دغې او ورته نورو پیښو خلکو سخت غبرګون وښود او له حکومت یې په داسې پیښو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه وکړه. د پاکستان قومي اسمبلۍ د ماشومانو د خوندیتوب او کم عمره ماشومانو لپاره د نظام انصاف 2019 بلونه اهم منظور کړل. د ړومبی بل له مخې د ماشومانو د تحفظ لپاره به اقدامات کیږي چې پکې د ماشومانو لپاره ځانګړي تربیتي مرکزونه جوړول اهم شامل دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرڅ اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د وژل شوي مشال خان کورنۍ د هغو شپږ ویشتو تورنو کسانو پر ضد په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړې ده چې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت خوشي کړي دي. د مشال خان وکیل فضل خان وایي دوی د دغو کسانو خلاف ځکه عدالت کې اپیل کړي چې د قانون له مخې باید د مشال خان په وژنه تورن ټولو کسانو ته سزاګانې ورکړل شي. نور تفصیل له اسرار عالم مومن نورو.
د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د وژل شوي مشال خان ورور ایمل خان د هغو شپږ ویشتو کسانو پر ضد په پېښور هایکورټ کې پرون درخواست جمع کړ چې ترهګرۍ مخنیوي عدالت بې ګناه ګرځولي او خوشي کړي دي. د براسیال کې دا چې د خیبر پختونخوا د هریپور ترهګرۍ ضد عدالت د فروری په 10 د مشال خان د وژنې د قضیې فیصله واوروله چې پکې یو تن عمران علي ته د مرګ سزا واورول شوه، 15 نورو ته بیا د عمري بند سزا حکم وشو او 25 نورو ته یې د 4 کلونو لپاره د بند سزا واوروله او 26 نور یې بری کړل. د مشال خان وکیل فضل خان وایي دوی دغه کسانو خلاف ځکه عدالت کې اپیل کړي چې د په خبره کله چې یو ډله د یو کس د وژنې په نیت وتلی وي او هغوی دا کړنه یا عمل ترسره کړي نو د قانون له مخې به سزا هم ټولو ته ورکول کیږي.
دا کیس ثابت کړی مو عدالت ته، ځکه چې یو سیټ آف اکیوز چې کوم جوړ کړی دی هغه کې څه کسان سزا ورکړی شوي دا عمر کې کم چې 25 کاله سزا ده او یو له پکې 5 ورکړی شوي ده، بیا ولی دغه نور کسان یې بری کړل. نو دغه زموږ بنیاد دی، دا ټیکنیکل خبرې دي، په دغه موږ کوشش دی او
د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان تیر کال د اپریل په 14 بلوګر زده کوونکو مذهب تر سپکاوي په تور وجلو، خو وروسته د حکومت تحقیقاتي ډلې وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه وکړي. د دې وروسته د 2019 کال د جولای له میاشتې راهیسې د 2018 کال د جنوري تر پایه پورې په هریپور کې هر اونۍ د مشال خان د وژنې مقدمه دوه اورېدنې کېدې او همداراز د فروری په 10 د مقدمه فیصله واورول شو چې په کې ځینې کسان خوشی کړل شول. په مردان کې د جمعې په ماسپخیم د ځینې مذهبي ګوندونو لخوا دغه خوشی شو کسانو هرکلی وشو او د کسانو اهم په خپلو ویناو کې ویل چې پر خپل کار خفه نه دي. د مشال خان وکیل فضل خان وایي د دغه کسانو ویډیووي ویناوي اهم دوی عدالت ته د ثبوت په توګه ورکړي.
دویمه خبره دا هم بیا که تاسو خیال کړی وي د دوی چې په کومه ورځ بری شوي دي، په هماغه ورځ د دوی په مختلفو ځایونو کې چې استقبال شوی دی او دوی په هغه غونډو کې ډېره په کلکه باندې دغه ویلي چې بالکل مشال مونږ وجلی یو، داسې څوک دغه کوي مونږ به بیا هم داسې وجنو او داسې دغه به مونږ کوو دوباره داسې حرکات هم دغه ټول دام ګراوند مونږ اغوستی دی.
د مشال خان وکیل وایي دوی له صوبایي او مرکزي حکومتونو غوښتي چې د ځینو مذهبي ګوندونو د هغو غړو ضد کاروایی وکړي چې په مردان کې د جمعې په ماسپښین د مشال خان خلاف لاریون ترسره کړی وو. بلخوا دغه مذهبي ګوندونو مشرانو پر دې اړه څه نه دي ویلي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د ماسپخین یو نیمه بجې کېدونکې دا لن خبرونه لا شاهین بنیرینه.
د پاکستان پنجاب صوبی حکومت په جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن بندیزونه عملی کړی دی او ټولې اساسې ورلقب ځکړي. په جماعت داوا ډلې د هند پر ضد د بریدونو تورونه دي. بل خوا رایټرز خبر ایجنس په راپور کې لیکلي چې امریکا د مالی بدونوانو د مخنیوي د سار نړیوالې ادارې ته ویلي چې پاکستان د هغه هیوادونو په فهرست کې شامل کړي چې د ترهګرو ډلو سره مالی مرستې کوي. دا پختون اجغورن غورزنګ مشران وای نن د 215 کسیز پلاوی په شمالي وزیرستان کې د پوزي چارواکو سره د خپل غوښتنو پاړه خبرې کړي. دوی زیاتوي چې دا ملاقات د اسلام آباد د احتجاجي پرلت یو کړه ده. ملګرو ملتونو ویلي تیر کال په افغانستان کې 10,000 کسانو ته مرګ جوړ لا اوریدل ده. په راپور کې راغلي چې د عادي وګړو د وجنو د 15 برخې ذمہوار حکومت پلوه ځواکونه دي. په وجل شو او جوبل شو کې ډېری خزي او ماشومان دي. تمدا چې راتلونکي ونه د پاکستان یو جګپوړی پلاوی د کډوالو پر مسلې د خبرو لپاره کابل ته ولاړ شي. طالبانو په یو لیک کې چې پرون خبر کړ د امریکا له خلکو غوښتي دي چې پر خپل حکومت فشار راولي چې افغانستان ووزي. دغه مکتوب د امریکا د خلکو چارواکو غیر دولتي مؤسسو او د کانګرس د سولې غوښتونکو غړو په نوم استول شوی دی. د امریکا د فلوریدا ایالت په اسکول کې په یو برید کې 19 کسان وژل شوی دي. چارواکي وایي چې د اسکول په خواني زده کوونکي نیکولس کروز پرون په اسکول کې ډزې وکړې او د لویانو په ګډون 19 زده کوونکي وژل. په کویت کې د نړیوال کانفرنس برخوالو پرون د عراق د بیا رغونې لپاره 13 بلیون ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. عراقي چارواکو د 80 بلیون ډالرو د مرستو هیله لرله. او د امریکا د خزانه وزیر ویلی د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د مداخلت په بدل کې به د شتمنو روسیانو پر ضد نوې بندیزونه عملي کړي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. زمونږ همکار اسرار عالم مومند د پاکستان ځینې کورنۍ ورځپاڼې لوستې دي او د ځینو مقالو مهم ټکي تاسو ته دروړي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ په کابل امنیتي غونډه کې د پاکستان د پوځ مشر لخوا په ډاګه دا خبره کول چې باید افغانستان هم د پاکستان په څیر خپل ځمکه د اسلام آباد د مخالفو وسلوالو څخه پاک کړي یو ښه اقدام دی. له ډېر وخت راهیسې افغانستان هم له پاکستانه غوښتنه کوي چې پر خپل ځمکه د کابل ضد وسلوالو خلاف عملیات وکړي. د ورځپاڼې په خبره وخت راغلی چې دواړه هیوادونه له یو بل سره صادقانه همکاري وکړي او د ټولو وسلوالو ډلو له منځه وړلو لپاره ګډه تګلاره جوړه کړل شي ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له خرابو اړیکو وسلوالو ډلو ته ګټه رسي. په اداره کې راغلي چې د افغانستان د جګړې یوازې سیاسي حل راوتی شي خو دې مطلب دا نه دی چې تر هغه دې په هیواد دننه تشدد وزغمل شي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان پر خاور د پاکستان او طالبانو موجودګي هغه ګټې هم لمن زوړې شي چې پاکستان په اوس په قبایلي سیمو د پاکستان په نورو برخو کې د یادو وسلوالو پر وړاندې لاس سره وړي دي. ملخوا دی نیشن ورځپاڼه لیکي د جماعت داوا د مشر حافظ سعید تر خوشی کېدو وروسته پاکستان له ډېرو چیلنجونو سره مخ شوی. د ورځپاڼې په خبره د دې ذمواري په وفاقي حکومت ذکر راځي چې د حافظ سعید پر ضد د ترهګرۍ مقدمې یې تعقیب نه کړي خو د نړیوال فشار زیاتېدو له کبله اوس حکومت نشي کولی چې حافظ سعید یا د ادارې ته په خلاص مټ د فعالیتونو ترسره کولو اجازه ورکړي. پر دې سربېره د پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي کمی ادارې نکټه اهم جماعت داوا یو ترهګر ډله ګرځولې خو د ادارې په خبره دغه ډلې خپلې څانګې غځولې او دا خبره اوس ښکاره ده چې ملي مسلم لیګ د جماعت داوا د مشر لاندې کار کوي. د ترهګریزو ډلو فعالیتونو د بندولو تر ټولو مؤثره لار دا ده چې مالي مرستې یې بندې کړل شي او پاکستان اهم وزدې لور ته مخه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل د افغانستان حالاتو په اړه د امریکا استخباراتي ادارو یو رپورت راخستی او لیکي چې سخ کال به د افغان حکومت تر کنټرول لاندې ځینو سیمو کې وسله والې ډلې خپل فشار ته دوام ورکړي. بلخوا فورن پالیسی مجلې د شام حالاتو اول ته د ایران او اسرائیلو فعالیتونو او بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسا اجمل ناورو.
وال سټریټ جرنل لیکي د امریکا د استخباراتي ادارو د ګواښونو په اړه په کلنی رپورټ کې ویل شوي چې افغان ځواکونه به د امریکا په مرسته په ډیرو سیمو خپل کنټرول پر ځای وساتي، خو د طالبانو په مشرۍ وسله والې ډلې به د سیمو کې فشار ته دوام ورکړي. دا راپور وایي د تراګری سید د امریکایي همکارۍ محدودېدو باوجود به هم پاکستان له وسلوالو ډلو سره اړیکو ته دوام ورکړي. پر پاکستان تورونه لګول کېږي چې هېواد د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردولو سره وایي چې بې له توپیره د وسلوالو ضد عملیات کوي. روسپان لیکي افغانستان چې د سیاسي نارامۍ، د طالبانو بریدونو، د افغان ملي امنیت ځواکونو کارکردګۍ او د اقتصادي ستونزو په څیر له مسئلو سره مخامخ دی. رپورټ وایي ښایي په افغانستان کې وضعیت سږ کال خراب شي. رپورټ زیاتوي داسې څرګندېږي چې افغان حکومت سږ کال په جولای میاشت کې د پارلماني انتخاباتو او راتلونکي کال د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره مشکلات ولري. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په داسې حال کې چې شامي یاغیان په تیښته دي او د بشار الاسد رژیم پرمختګ کوي. ایران په شام کې د اسرائیل د فعالیتونو کنټرولولو هڅې کوي. مجله لیکي د تیرې اونۍ په پای کې له اسرائیل سره په پوله نښتې وشوې. د ایران ډرون الوتکه د اسرائیل فضايي حدونو ته داخله شوې وه او اسرائیل بیا د شام په خاوره د بریدونو ګڼ اهداف په نښه کړ او له دې وروسته بیا شام د اسرائیل یوه جنګي الوتکه وغورځوله. مجله لیکي د خالی په ورځ د اسرائیل فضايي حدونو ته د بی پایلټ الوتکې لیږدولو سره ایران د رد عمل یوه لړۍ پیل کړه او له دې وروسته بیا د اسرائیل فضايي ځواکونو د ولسمشر اسد د حکومت په هوایي دفاعي نظام او په شام کې د ایران په ځایونو بریدونه وکړ. د مجلې په خبره د صورتحال د ولسمشر اسد رژیم ته دا موکه ورکړه چې د اسرائیل په خاوره د اسرائیلي الوتکو ویشتلو سره نوي حالات رامنځته کړي. د وروستیو کې شام د اسرائیل اف 14 الوتکه وویشته. مجله لیکي د اسرائیلي الوتکې ویشتلو پیښې ته باید د زیاته هوا ورنکړل شي او دا د یو مهمه بدلون حالات نه دي چې په منځني ختیځ کې به سټریټیژیکي توازن بدل کړي. د مجلې په خبره د شام په کورنۍ جګړه کې شام او روس ګڼې الوتکې بیللې دي او دا به هغه موده پیل نه کړي چې پکې به دا هېوادونه تر خپل نفوس لاندې فضايي حدونه نشي کابو کولی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا چارواکي وای پرون د فلوریدا ریاست پارکلند ښار په یو سکول کې یو زده کوونکی لږ تر لږه 12 کسان وژلی دي. بلخوا امریکایي چارواکي وای د امریکا په میریلند ریاست کې د ملي امنیت ادارې له مرکزي دفتر سره نږدې په ډزو ګاډي په ټکر کې لږ تر لږه 3 کسان ژوبل شوي دي. تفصیل اسرار المومن راکوي.
د امریکا چارواکي وایي د فلوریدا ایالت د پارک لینډ ښار په یو های سکول کې د یو ښوونځي په خواني زده کوونکي لږ تر لږه 12 زده کوونکي او غټان په ډزو وجلی دي. 19 کلن نیکولس ګروز چې د سکول د قوانینو خلاف ورزي له کبله ویستل شوی و پر نوموړي تور دی چې دغه کسان یې وجلی دي. د بروډ کاونټۍ د انتظامی مشر پرون ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې یا د مشکوکه برید کوونکي تر حملې وروسته ځان پولیسو ته حواله کړ او امنیتي چارواکي پر دې عقیده دي چې دغه تن په یوازې ځان کېدای شي دا فعل ترسره کړی وي. یا دفتر ویلی دی چې تر اوسه د پیښې لږ تر لږه 14 قربانیان هسپتال ته وړل شوي. په فلوریدا کې د ډیموکرات ګوند یو سینیټر ان بی سی نیوز ته ویلی دی چې په پیښه کې یو شمېر کسان ژوبل شوي هم دي. بل لور ته د امریکا رسنیو په رپورټونو کې د ژوبل کسانو شمېر 40 کسا یاد کړي. همداراز چارواکي وایي د امریکا په میریلند ایالت کې هم پرون د ملي امنیت د ادارې NSA له مرکزي دفتر سره نږدې په ډزو او ګاډي په ټکر
پیخه کې لږ تر لږه درې کسان جوبل شوي دي. د ملي امنیت ادارې په یو بیان کې ویلي چې یو ګاډی بغیر له اجازه د ان اس اے د ودانۍ ته د ننوتو هڅه کوله. چارواکي وایي په پیخه کې یو د ګاډی ډرایور، بل پولیس چارواکي او یو لاروی جوبل شوي او همداراز په ګاډی کې له موجودو کسانو پلټنې روانې دي. یو چارواکي ویلي دي ښکاري نه چې دا ترګرې پیخوي. چارواکي زیاتوي حالت تر کنټرول لاندې دی او امنیت یا د خلکو خوندیتوب ته ګواښ نشته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
ماسکو وای کچرتا په شام کې د امریکا الوتکو د تیرې اونۍ د بمبارۍ پترس کې روسان وژل شوي وي. هغوی د روسیې سرتېري نه دي. د شام په دیاره زور کې تر دې بمبارۍ وروسته د لسګونو روسي پوځي ملیشو د وژل کېدو رپورټونه مخې ته راغلي وو. احمد شیبر په دې اړه معلومات راکوي.
د کرملین یو جګپوړی سلاکار وایي که چیرته د سوریې په دې رزور سیمه کې د امریکایي الوتکو په برید کې کوم روسی وژل شوی وي، هغه د روسیې عسکر نه دی. دیمتر پیسکوف وویل دانش ردولی چې د فبروري د اووم نیټې په بمباري کې دي د روسیې کوم تباه نه وي وژل شوی، خو که هر څوک وژل شوی وي هغه د روسیې له ځواکونو سره ارتباط نه لري. پیسکوف پرون وویل موږ په کرملین کې دقیق اطلاعات او ځانګړي معلومات نه لرو چې نتیجه ترې واخلو. په سوریه کې د روسیې د اتباعو وژنه نشو ردولی. څه چې ویلی شم هغه دا دي چې دغه کسان د روسیې له ځواکونو سره په ارتباط کې نه وو. په هر حال هره پیشه چې وشي زموږ اتباع زموږ اتباع دي. د پیسکوف دا خبرې د روسیې د دفاع وزارت هغه اعلامیه تاییدوي چې پکې ویل شوي دي چې د امریکایي الوتکو د برید پر مهال په ډېره زور کې روسي ځواکونه نه وو. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ډېره زور په بمباري کې شاوخوا سل وسلوال وژل شوي، خو نه پوهېږي چې په دوی کې روسي اسیر پوځیان هم شته که نشته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې په دې برخه کې راپورونه شته، خو دوی د امریکایي ځواکونو په مرکزي قمانداني کې یا دفاع وزارت کې په دې اړه راپور نه دی ترلاسه کړی. ماتیس زیاته کړه چې په سیمه کې د امریکایي ځواکونو تمرکز په داعش یا د اسلامي دولت پر وسلوالو دی. روانه اونۍ داسې راپورونه د یو شمېر څېړونکو او د روسیې د اجیرو سرتېرو د کورنیو او همکارانو په وینا خپاره شول چې د فبروري د اووم نیټې په بمباري کې په ډېره زور کې روسي اجیر عسکر وژل شوي دي. روسیه د سوریې په روانه جګړه کې چې اووم کال یې دی د ولسمشر بشار الاسد سخت ملاتړ کوي. روسیې الوتکو په 2015 کال کې په سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړل او هلته یې پولي پوځیان واستول چې له دې سره د جګړې مسیر بدل شو. د تیر کال په دسمبر میاشت کې د روسیې ولسمشر سوریې ته ناڅاپي سفر وکړ او هلته یې وویل چې روسي ځواکونو او د سوریې حکومتي ځواکونو تر هغه ځپلی دي چې تر دې وروسته به ورو ورو روسي ځواکونه له سوریې ووځي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو دا مشال ریډیو خبرونه تاسو دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. اوس وخت شوې ده د هفتوار پروگرام تاندې هلې. په دې پروگرام کې به واورې چې په قومي تحریکونو، قومي مسلو او د امن او سولې پر اوستو کې د ښځو رول څومره مهم دی. پښتنې مېرمنې وای د پښتنو مسلې او قومي تحریکونه د ښځو د ګډون او د ښځو د غږ بغیر نشي کامیابې دي. د پروگرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
پوتان دی ایلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کلی کوم. په دې پروګرام کې به واوري د قبایلی سیمو پښتنې وای په قومي تحریکونو او مظاهرو کې د ښځو ګډون زیات مهم دی، ځکه بیکوري او ناامنۍ زیات د دوی ژوند ځپلې دی.
کی هغه ټول څه په ګراوند باندې په میدان باندې تکلیفونه هغه خو زنانه کو کسي هغه لکه د تعلیم شته نور سہولیت شته ور.
پښتنې وای د ښځو د رول بغیر د پښتنو مسلې نشي هوارې دی.
او ما خیال دی چې د خزو رول پدې کې دی سو نام به تاونه ګوري بټ به تاونه وای ځکه چې زمونږ د خزو نه بغیر ګډي ګوري یو موومېنټ هم داسې نشي چلے دی.
چې زمونږ کنه د بیننګې خبرې کیږي نو خلک وای چې بنگړیم نه دی چولې، خو نن زدا واضح کوم غواړم چې د بنگړو والا لاسونه هم ډېر تکړه لاسونه دي. دا لاسونه د میوند والی تر بابر پوری خپل پښتنو ورونو سره
دا پروفیسر ډاکټر سمینا اپریدی دا چې په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او نورو پختون میشتو سیمو د ځوانانو احتجاجي ناستې ته وینا کوي. د پښتنو ځوانانو دغه احتجاجي ناسته د فبروري په 10مه پای ته ورسېده. په دغه احتجاجي ناسته کې ځوانانو سره سره د فاټا او خیبر پختونخوا ښځو او نجونو هم ګډون وکړ. د جنوبي وزیرستان سمرینا وزیر وایي د فاټا ښځو په خوا هم خپل غږ پورته کړی وو، خو اوس تر هر وخت زیات دوی دا محسوسوي چې د خپل حقونو لپاره د سړو سره سره خپل غږ پورته کړي.
په دې کې د پښتنو ښځو تاسو وګورئ، په دې نه اول هم لکه په دې سخت ایشوز باندې اواز نه چوتول شو. سړی چې کم زموږ والا وو په غین اول زنانه اوچت کړی وو. په 2014-2016 کې موږ خپل په اف سی آر خلاف وزیرستان کې د ریلی چې کم وې او په احتجاجونو هم ریکارډ کړی وو د زنانه والا، نو بیا هغې نه پس تس وخت سے تعلیم په سر چې کم وو او په ساؤتھ وزیرستان کې دنه جناکې چې کم وې هغه پر روډونه راووتې او 2-3 کیلومیټر هغې بای واک هغې احتجاج ورته ریکارډ کړو. آرمی ول سره بیا هغې ورسره مذاکرات هم وشول او هغې ته ډېرې کلم کله او ډېرې سختې خبرې مو کړلې او ټول چې کم زمینی حقایق وو د ځمکو والا هغې ورته وشیل. نو هغه چې کم زموږ خوریان وو هغې افرټس ډېر وخت نه دي، خو او دا ده چې هغه یو ثقافتي او زموږ چې کم کلچرل بیریئرز دي او خاصطور په هغه څو مشرانو وجنه، نو هغې وجنه کم زنانه چې کم وي دوره مخکې نه شي را تللې په دې مسلې کې او په دې احتجاجونو کې. خو بیا هم چې تاسو وخت زموږ وره کمه دھرنا وه په هغې کې اول زه وم، بیا زموږ سره نورې پښتانې غم خو چې قبایل کمې وې هغه موږ بای نیم په نامونو باندې بهر سایت ته نه شو یادولې، ځکه چې هغه راغلی هم خو هغې خپل شناخت چې کم و هغه پټول. اوس هم موږ ته مسلې چې موږ ریډیو هغې دې داسې خبرې نه شي کولی کلی عام. نو انشاءالله دا وخت به هم راځي چې زموږ خوریانې بالکل کلی عام د زموږ چې کم روریان دي هغې سره په احتجاجونو کې پر روډونو باندې او چې کم هم مشکل راځي هغې کې به ورسره ولاړې او شاته هم ولاړې او خو اوس په دنیا ته هم ښکاره کوو چې موږ یو ورسره.
سمرینا وزیر وایي بې کورۍ، پوځي عملیاتو او نامنۍ تر ټولو زیاتې پښتنې ښځې او نجونې متاثره کړې دي. دوی یې له کورونو راوستلي دي، په خیمو کې پاتې شوي دي، نو ځکه په موجوده حالاتو کې د ښځو خبره کول تر ټولو مهمه ده.
زنانه چې کمې دي هغې والا موږ اولی ورځ نه چې کله په ریفارمز باندې دي تپوسونه کول د سړي نه، نو موږ ورته ویلي چې موږ زنانه ځوانانه هم تپوس وکړي، ځکه چې ټوله کې زیات نقصان موږ زنانه ته زموږ ماشومانو ته رسي دی. مرتل سړي خو چې کم دي هغه مړ سي کل چرته لا وتښتي چې کم جیلونو ته کې هغه ټول چې په ګراوند باندې په میدان باندې تکلیفونه هغه خو زنانه کسي او هغه لکه د تعلیم شته نور سهولیت شته ورته، نو هغه تکلیف ورته چې کم وي هغه ورته دوګینه شي ورته ډبل شي. نو هغې نه پس تاسو وخت چې موږ د کورونو نه راتګ بیا په غرونو کې هغه کم سفر وو، غرونو کې زموږ نه ماشومان څه کم ځناورې وخوړل، دا په خولې ډېرې خبرې آسانې دي خو ډېر تکلیف دی چې په هغه باندې کسو موږ ته د بورډونو پته نه لګېد په لار باندې په کم طرف پسې په خیمو کې چې کم بېزتي او کم تکلیفونه موږ وکتل. خو اوسه پورې کسو موږ لا واپسي بیا واپسي موږ ولا د لینډ ماین زموږ ولا استقبال کوي، نو دا ټول تکلیفونه چې کم دي زنانه کړي دي. بیا تاسو لینډ ماینز کې صرف په محسود ایریا کې 78 کسان چې کم زخمي شوي او لا مړ شوي دي هغه کې اکثر د زنانه او د ماشومانو دي. نو هغه تکلیف چې کم دي د جنگ نه چې کم د دوره کارونه جنگ روان دي هغه زنانه چې کم دي ټوله کې غټ افیکټس دي. هغه چې کله د سہولت خبر راځي کله چې د فائدې خبر راځي، نو موږ کلچر بیریل الزام را باندې حکومت ولګي او موږ شاته کې نه موږ ته تاسو خبره تاسو आवाज ځنه نه سي. نو دا چې کم دي د حالات بدلول هم پکاره تکلیفونه ټوله کې زیات مشکل تللی دي. نو چې کم هم اقدامات کېږي زنانه د اول پکې کنسیډر کی هغه نه د اول ته پوس کېږي او چې څوره سہولیت راځي او حقونه راځي هغه کې د دې څه کم حق ته هغه د ورکړل شي.
د پېښور پوهنتون یو استاد او د قبایلی سیمو د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې قبایلی خورمشه نوري نصیر وایي دا یو مثال جوړ شو چې د اسلام آباد په احتجاج کې په دومره شمیر کې ښځو ګډون وکړ او خپل غږ یې پورته کړ.
زما په خیال کې چکم دا چکم سټنو یا چکم دا پارلټو یا دا چې موږ دا په اردو کې دھرنا وایو چې دا کومه وا دا واقع دا یو داسې پریسیډنټ سیټ شو. تاریخ خو برسو جوړیږي خو پریسیډنټ سیټ شو چکم کې موږ یو سپیس ورکړو خپلو دې ام ځوانانو نه هم زموږ ښځو ته سپیس ملاو شو چې هغې دم راشي هغې تم دا لکه ښځې هر چېرته لګیا دي خبرې کوي موږ راوځو مونږه خبرې هم کوو مونږه خلکو سره هم خبرې کوو تا سره هم مونږه خبرې کوو بلم کې راته فون وکړي زمونږ ډېر خدا هغه سپیس وو چې کوم کې زمونږ سړی موجود وو اور هغه سپیس کې مونږ ودرېدو او مونږ خپل سړو په مخ کې دا خبرې وکړې چې بای زمونږ هم دا مسله ده مونږ هم دا جنگ زپلیو
منگم چیو دا جنگ وحل خزی دا جنگ کے صرف سڑی نے بھی متاثرہ شدی کہ خزی او بچی ہم متاثرہ شدی اما خالد چی دا چا دا کور نزوان یا دا چا دا کور نمشر اچت شی یا مر شی یا شہید شی یا چی منگو توائیو چی لابت شی اگر کی خطول نزیات زیادی بیا خزی چر روانی سے تو چی اخو باہر معاش لنشی راوتی اخو من خیراتونو دا پینو لیدا دنیا کوم دې ناس دې خیراتونو ته اوسناست ته موږ ګورو دنیا خزي بوري شوې دي هغه غریبانانی په غزور عمر کې خیرونو ته ناست دي نو هغه شي چې موږ بالکل هم نه ګورو موږ وایو چې ډېر صرف ادا چې کوم د زمونږ د پښتنو او د پښتنو لري کانسپټ دی دا په څه لګیا دي زه هم چې دا ګلاس سیلینګ کوم ډېر مخکې نه کراک کړی دی هغه شانتي شي نشته اوس راځي خزي سپیس شته خدا هغه سپیس چې کوم کې زمونږ د ټول خلک ناشته زمونږ سړی ناشته زمونږ ځوانان هم ناشته زمونږ لیډران هم ناشته زمونږ مشران هم ناشته هغه مشران په مخ کې دی راوځي
نوري نصیر وای د نورو مسلو لکه نامنۍ او بیکورۍ سره سره د پښتنو ځینې روایت هم داسې دي چې یو پښتنه نشي کولی په داسې غونډو جلسو او مظاهرو کې په سټیج وینا وکړي خو په دغه احتجاج کې دوی د داسې ټولو روایتو ماتېدل هم ولیدل
لکه سکینه بیبي چې وا د مومندونه هغه هغه سټیج ته لاړه او خطا او هغه هلته خبرې وکړي او هغه ټول دنیا سره دا شیر کړو چې په موږ باندې څه مسلې تیریږي او دا ما خیال دی چې دا د چې کوم دا زړه زموږ د ځوانانو وکړو دا کوم زموږ چې کوم راپاسېدل د فاټانا کدا زموږ محسوس ځوانانو او کدا زموږ وزیر ځوانانو او کدا زموږ توري ځوانانو کدا زموږ مومن ځوانانو دا ټول راپاسېدل هم دی لپاره چې په دې باندې هم دقه سختې تیریږي او ما خیال دی چې د ښځو رول په دې کې دی څوک لاندې بته ونه ګوري بد دې بته ونه وایي ځکه چې زموږ د ښځو نه بغیر د دې کوري یو موومنټ هم داسې نشي چلی دی هغې چې موږ دوی سره پوره پوره که موږ دوی سره په جنګ کې حصهدار یو لکه چې جنګ په موږ هم ځپلی یو جنګ موږ خرابوي سړی خرابوي نو ښځې هم خرابوي نو د شانتی موومنټ کې چې کله سړی روانېږي نو د ښځو راوتل هم ډېر ضروري شي چې دا ټول یو آواز شو مونږه دا خبره پکې چې دا زنانه ولې راوتی دي ما داسې مې اورېدلې دي د خلکو نه چې بعض خلکو پکې دا خبره مو کوله چې دا زنانه او ته ګورو دا زموږ د پښتو خلاف ده یا زموږ پښتو هغه ټایم څه شو چې مونږ په دغه کې پراته یو په کمپونو کې پراته یو هغه پښتو ستاسو شو چې زموږ کوم دی زموږ بوري چې دینو خیراتونو پسې ګرځي ستاسو پښتو هغه ټایم څه شو چې کله په مونږ باندې بمباري کېده او زموږ نه هر څه پاتې وو مونږ دا کورونه پرېښودل نو ځکه زه وایم چې دا خبر لم مخنیوي پکار دی او زموږ دا پارټیسیپیشن یا زموږ پکې دا شمولیت یا زموږ پکې دلته راتلل او زموږ د ځوانانو سره زموږ د رول سره څنګه په څنګه کې ناستل او هغوی سره مرسته کول تا ډېر د غټ زړه خبره ده او ډېر زړه غواړي او دا ډېرې تکړه ښځې دي چې دا موږ راوتي یو تاسو سره څنګه په څنګه ناستې دي یا تاسو سره مرسته کوي ځکه زه وایم چې زموږ چې کوم رول دی دا د اګنور نه شي داسې مخکې به هم چې احتجاجونه دا ختم نه دي شوی دا زموږ مسلې لا نه دي ختمې شوې نو چې داسې نور احتجاجونه هم راځي نو موږ چې ورسره یو زمون خزی بر سره ای که ده اغا ده که ده خیبر پختون خانه دی و که اغا ده فاتا ندی و که اغا ده پاتا ندی که اغا ده کویتا ندی نو ما خیال دی زمون ده طول و خزو ده کانتریبیوشن دی ده ده یاد و ساتلی شی و ده ده مونگ ده پده کانتریبیوشن که هیره یم نه ځکه چې موږ د دې سره په یو ځای په یو مرسته ناست او دلته موږ د دې سپورټ کوو او مخکې به راتلو چې کوم خدای دې کې چې ول زمونږ د مسلې حل شي خو ما کنه لګي چې دومره ضربه حل کیږي چې کومه مسله وي نو موږ په خپلې ډیرونو سره او مشرانو سره سن پسند ولاړو
د بیدارونجونو یا اویر گرلز په نوم د غیر سرکاري ادارې مشره ګلاله اسماعیل وایي په پښتنو سیمو خاص کر فاټا کې نامنې او کډوالې ته ټولو زیات د پښتنو ښځو ژوند متاثر کړی دی نو باید په قومي تحریکونو او مظاهرو کې د ښځو رول له پامه ونه غورځول شي
چې کوم مطالبه د لانګ مارچ دی هغه د پښتنو ښځو هم دا مطالبه دي نو دې مطالبه سره ولاړ یو
دی لانگ مارچ کې خو چې څومره هم خبرې وشولې نو هغه کې دا مسله بیا بیا اوچته شوله. د کبي کورک شوي دي نو هغه پکې صرف سړي نه دي بکوره شوي، ښځه پکې زیاتې بکوره شوي دي. ښځو د خپل ښځو څخه خپلې کوم وسیلې وي ریسورسز هغه ته اخیستلې شوي دي، بکوره شوي دي، بې وسیلې شوي دي. په دې کې ښځې د جنکو سکولونه پکې ختم کړل شوي دي، جنکو تعلیم پکې انتهایي ډېر اثر انداز شوی دی. هسې هم په فاټا کې د جنکو تعلیم ته ډېره زیاته کمه توجه وه، ځکه چې کوم طریقې سره هلته حکومت قائم دی، کوم جنگ روان دی، نو په هغه کې سکولونه تباه کېږي، کالجونه خو پکې ډېر کم دي. د شانتې ښځو ته د صحت ډېر غټ مسله ده، هسپتالونه هلته ډېر کم دي، د هسپتالونو کې سهولیات ډېر کم دي، نو د ښځو ته د صحت مسله هم ډېره زیاته ده. ښځو هلته نه چې څوک هم علاج له راځي، پېښور ته راځي د خپل علاج لپاره. نو مختلف چې کوم تقریرونه شوي دي په هغه کې د ښځو په مسلو باندې هم بحث شوی دی. خو ظاهري خبر ده چې کله ښځې خپله کمې وي، د هغې حصه خپله مخکې غیر رانه شي، د هغې مسلې هم شاته پاتې شي، چې په دې فاټه کې کم یا پښتنو سیمه کې کم حالات روان دي، نو هغې باندې چې ښځو باندې د هغې اثرات دي، هغې باندې زیاته خبره وشي. که مونږ ښځو نه ځو، نو زمونږ په مسلو باندې به خبره هم ډېره کمه کېږي.
ښځې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هیلې خپرونه کې له فرخندا ست سره به واورئ چې د پښتنو ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
دا وا د دې اونۍ تاندې هلې خبرونه چې تاسو واوریدل. ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
مشال ریڈیو دا.